دا مشال ریډیو دا د سحر نه بجې شوري دن کو نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د دسمبر میاشتې 1 نیټه دا زموږ د نن ورځې ناسا خبرونه په دیوالنه غړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په اړه په اسلام آباد کې شوې د پرونی غونډې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د رواني میاشتې د خوندي بریت پر ضد د دې ښار د مدني ټولنو د ننني احتجاج دغه رنګ په دغه ښار کې د یو شمېر د پولیسو لخوا د یو شمېر کسانو د نیول کېدو د پاکستان د فاکول مدارس لخوا په دغه پر آرمی پبلک سکول د شوي بریت د غندنې په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو د غونډې او په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو د درېمې لړۍ چې هم نن پیل شوې په اړه اورئ. په خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه او سندرې هم دروو خو پیل خبرونه کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
سحر مو په خیر او ډومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې پاکستان کې د امنیت په اړه د غیر معمولي حالاتو په تناظر کې خصوصي پوځي عدالتونه جوړول ضروری دي. د پېښور پولیس وایي چې 13 ورځې یو نیم سل مشکوک کسان نیولې دي. د انډونیشیا چارواکي وایي چې د ملیشیا د لادرکه شوې الوتکې ملبا او سلويخت مړی د جاوا سمندر نه راوستې دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د پاکستان کې د دامحال غیر معمولي حالات دي او داسې حالاتو کې د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړول ضروری دي. تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی چارواکو یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان جاج واخیستل شو. وزیر اعظم نواز شریف د دغې غونډې نه پس په خپله وینا کې وویل چې خصوصي پوځي عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان برخه ده او دا د غیر معمولي مسلو غیر معمولي حل دی. ښاغلي شریف زیاته کړه چې دغو عدالتونو کې به صرف هغه مقدمه اوریدل کیږي چې بیګنا خلک ماشومان او سکیورټی فورسز باندې وسلوالو بریدونه کړي او دغه کسان پکې وجل شوي. په دې پیښو کې ککړ خلکو ته به سزا ورکړل کیږي. وزیر اعظم په دې موقع زیاته کړه چې ملک د امن لپاره ضروری ده چې په قومي اکشن پلان فوري عمل درآمد یقیني شي. په پېښور کې چارواکي وایي چې نن سهار یې په پېښور جیل کې په پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د قاتلانه حملې په جرم ککړ یو مجرم نیاز محمد ته پانسی ورکړې ده. د پېښور جیل یو کارکوونکي مشال ایډیو ته نن سهار وویل چې په دغه موقع پېښور جیل کې خوشا کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړل شوي ول. نیاز محمد د سوابې سیمې اوسیدونکی دی او په هریپور جیل کې یې د بند ورځې تېرولې. خو په هریپور جیل کې د پانسۍ بندوبست د نشتون له وجې پېښور جیل ته منتقل کړی شوی و. د پېښور پولیس وایي چې تېره ورځ یې د دغه ښار په بېلابېلو سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال د 1500 افغانانو په ګډون یو نیم سل مشکوک کسان نیولې دي. پولیس وایي چې دغو نیول شوو افغانانو سره پاکستان ته د سفر قانوني کاغذونه نه وو. پولیس دعوه کوي چې د دغه عملیاتو پر مهال یې 2 کلاشنکوفونه، 1 سل 40 تماچې او په سلګونو کارتوس هم نیولي. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه نیول شوي کسان چېرته دي او د دوی پر ضد کوم ډول مقدمې درج شوي دي. د بلوچستان د انتخاباتو صوبایي کمیشن وایي چې دغه صوبې په بلدیاتي ادارو کې د مزدورانو او کروندګرو په خالي سوکو به د ټاکنو درېمه لړۍ نن ترسره کیږي. د یاد کمیشن مشر سید سلطان بایزید تېره ورځ مشال ایډیو ته وویل چې د بلوچستان په بلدیاتي ادارو کې د مزدورانو او کروندګرو څخه کم 1500 سوکې دي چې پکې 1 سل او 40 خالي سوکو باندې به نن ټاکنې ترسره کیږي. په دغو ټاکنو کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز ګوند په قلعه عبدالله سیمه کې اتحاد کړی او دا ګوندونه دیاتوي دوی هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې همداسې اتحاد سره وکړي. بلې خواته د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا وایي د کوټې په شمول په ټولو پښتون میشتو سیمه کې به د 11 د ټول ټاکنو غوندې تر ټولو زیاتې سوکې ګټي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلمان د غړو د ګډ کانفرنس دویمه ورځ ده. د دې کانفرنس هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. په دغه کانفرنس کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي پاکستاني سینیټر افراسیاب خټک تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
په پارلمان نه باید د حکومتونو باندې نظر وکړي او حکومتونو ته مجبور کړي چې هغې په خپلو سیاستونو کښې چې پخوا کم کمیشنو کډوالی وو هغه لرې کړي او باید داسې ګامونه اوچت کړي چې یو بل ته قناعت ورکړي چې واقعا موږ دوستي غواړو، ورورولي غواړو او ګاونډیتوب غواړو.
په دې کانفرنس کې د افغانستان په استازیتوب 60 کسان چې ډېری یې د افغانستان د ملي شورا غړي دي برخه اخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د انډونیشا بهریا وایي چې دوی د هغه الوتکې د لټون پر مهال چې پکې 122 مسافر سواره وو بي درکه شوي وه په لسګونو مړي د سمندر نه راویستې دي. د بهریا یو ویان ویلي دي چې د جنګي بهري جهاز بنګ ټومو عملی تر دا مهال 30 مړي ترلاسه کړي او دغه شمېره په زیاتېدو ده. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې چارواکو په جاوا سمندر کې د روانې میاشتې په 28 نېټه د یو نیجي هوایي کمپنۍ ایر ایشیا د هغه الوتکې چې د انډونیشیا نه سنګاپور ته روانه وه او لا درکه شوې وه ملبه ولیده او پخلی یې وکړ چې دا ملبه هم د هغه لا درکه شوې الوتکې ده. امریکا په سومالیا کې د القاعده سره تړاو لرونکي وسواله ډلې الشباب د مشر د نخښه کولو په مخه هوایي بریدونه کړي دي. تېره ورځ د امریکا د دفاع د وزارت ویان مارک رایټ په یو خپور شوي بیان کې وویل چې دغو بریدونو د سومالیا په جنوب کې د ساکوو په سیمه کې اهداف په نخښه کړي دي. په دغه بیان کې د الشباب ډلې د مشر د شناخت او دا چې هغه په دې بریدونو کې وژل شوی او کنه څه نه دي ویل شوي. د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا لخوا په هوایي بریدونو کې د دغه وسلهوالې ډلې یو مشر احمد عبدي ګودان وژل شوی و. د ګودان د وژنې نه پس احمد عمر د دغه ډلې مشر ټاکل شوی دی. او رسته خبر ده چې د امریکا د ایوان نمائندگان د خارجه چارو د کمیټې یو مهم غړي الیټ انګل چې د ډیموکرات ګوند غړی هم دی د آذربایجان په مرکز باکو کې د ریډیو فری یورپ په بیرو دفتر د دغه هیواد د سارنوالانو لخوا د روانې میاشتې په 28 نېټه د چاپو او د دغه دفتر د کارکوونکو نه په پښتنو سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. د نیویارک استازي الیټ انګل د دسمبر په 13 په یو بیان کې د آذربایجان له چارواکو وغوښتلي چې د آزادې ریډیو د آذري څانګې کارکوونکي بیرته کار پیلولو ته پرېږدي او د دې راډیو کارکوونکو دي نور نزوروي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد حکومتي تګلارې او پکې د شوي پرمختګ د جاج اغستلو لپاره د لوړ پوړو چارواکو یو غونډه شوې چې په اړه معلومات درکو. د پېښور پولیسو تېر ورځ د لټون په عملیاتو کې لسګونه کسان نیولي او هم د پېښور په جیل کې بیا د پاکستان پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د حملې یو مجرم ته پانسي ورکړل شوې ده. پاکستان کې د دینی مدرسو اتحادیې د پېښور پر یو سکول د طالبانو د روانې میاشتې برید په کلکه غندلې او دغه یو وحشیانه عمل بدللې.
زناورم چې وی نو هغه هم داسې عمل نه کی تر صدو پورې دا دومره بدترین واقعا ده چې دا یې ریزه نشي. اخر د ماشومانو څنګه نه و.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې او چارواکي وایي وسلوالو روان کال د صوبې په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر سکولونه تباه کړي او زیاتوي چې د ځینو هغو د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي.
زمونږ په 12 سکولونو باندې اټیک شوی وو. ریګولر ای ډی پی سکیم دی او اوس په 40 په اوو سکولونو باندې ان ډبلیو د کنسټرکشن شروع کړی دی.
په پاکستان او افغانستان د پارلیمانونو غړو پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل. د پارلیماني غړو دا غونډې ولې مهمې دي؟ د عوامي نشتل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي
پارلیمان باید د حکومتونو باندې نظر وکړي او حکومتونو ته مجبور کړي چې داسې ګامونه وکړي چې یو بل ته قناعت ورکړي چې واقعا موږ دوستي غواړو، ورورولي غواړو.
سلام پښتونخوا خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم دروو. هیله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په اسلام آباد کې پرون د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه شوې چې د پاکستان د حکومت چې کومه تګلاره جوړه کړې ده نوې د ترهګرۍ ضد په هغه خبرې وکړي او په کې چې کوم پرمختګونه شوي دي د هغې یو جاج واخلي. په دغه اړه معلومات اخلو. په اسلام آباد کې را سره خپله خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیک راغلې ده. رابعه، تا ته ستړي مشي وایو او که دغه غونډې په اړه حکومت څه ویلي وي، کومه خبر پاڼه مخې ته راغلې وي او موږ ته معلومات راکړي.
ډیره مننه هارون صاحب. وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې تیره ورځ یو اناستې غونډه وشوه چې پکې د هغه قومي اکشن پلان جاج واغستی شو کوم چې د پېښور د ارم پبلک سکول سانحې نه پر جوړ کړی شوی و. د وزیر اعظم هفت جاري شوې خبر پاڼې تر مخه په دې موقع غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې خصوصي عدالتونه د غیر معمولي مسلو غیر معمولي حل دی او دا د ترهګرۍ خاتمې لپاره د قومي اکشن پلان برخه ده. وزیر اعظم وویل چې په خصوصي عدالتونو کې به د مقدمو جاج احتیاط سره اخیستل کېږي او په دې خصوصي عدالتونو کې صرف د هغه وسلوالو مقدمې به لیگل کیږي کم چې د بے ګناه خلکو ماشومان او سکیورټی فورسز د وژلو ذمہوار دي. هرون صاحب وزیر اعظم دا هم وویل چې موږ خپل اتحاد سره وسله وال یوازې کړو او قومي اکشن پلان به نافذ کولو سره به موږ دوی خپل انجام ته رسو. وزیر اعظم په وینا په دې اجلاس کې د وسله والو ډلو مالي امداد ودرولو او د وسله والو نیټورک ماتولو لپاره د جوړ شوي منصوبو جاج هم واخیستی شو. وزیر اعظم دا هم وویل چې ملکي امن پسې کولو لپاره به په قومي اکشن پلان فوري عمل درآمد به هم په هر قیمت یقیني جوړول کیږي.
سایشوا ډیره مننه.
دا مشال ریډیو دا
او سر زوریدونکو په خبر ته لدغه ځای سره هم د مشال ریډیو خبريال زلان یوسف زه د ټلیفون په لیک راغله. زلان تاسو ته هم سلیم شي وایو لدغه ځای داسې خبرونه دي چې د پیښور پولیسو وایي چې یو شمیر لزګونه کسان نیولې دي په لټون په عملیاتو کې چې افغان کډوال هم وایي چې پکې شامل دي او لدی وایي چې یو شمیر وسلې هم لاس ته راوړي دي. څه معلومات لري تاسو؟
ډېره مننه بچا صاحب. جی بالکل سن کې کمې روزي نشته د پېښور آرمي پبلک سکول باندې وسلوال برج شوی دی. هغه اوسته پېښور کې وخت په وخت باندې دا لټون عملیات چي دا روان دي. تیر شپه د پېښور پولیسو لخوا چې کومه اعلامیه جاری شوې ده هغه کې دی وایي چې د پرون ورځ 155 مشکوک کسان نیولې دي چې پکې 15 سلويخه د افغانستان اوسیدونکو دي. دی وایي چې دا افغان اوسیدونکو په دې وجه باندې نیولې دي چې د سر دلته کې د اوسېدو هیڅ قسم اسناد موجود نه وو او د نه علاوه چې دي کوم کسان نیولې دي نو دی وایي چې دې سره کلاشن کوف او ټوپک او تمانچې وغیرہ د اسلحه مختلف قسم اسلحه هم دغې نه برآمد شوې ده
او دې باندې مقدمه هم درج کړې دي. په دغه نیول شو کسانو باندې تاسو معلومات لرئ؟
نو په اعلامیه کې خلا تر دې وخت پورې دا نه ویل شوی چې بری باندې کم کم کې څو مقدمه درج شوې دي. دا کم خلک ته هدي شرب د مشکوک کسانو ذکر کوي چې دا کسان مشکوک دي نو دا بیا وروسته دا څرګندېږي چې آیا د مشکوک کسانو کې څومره خطرناک کسان موجود دي یا دا چې کسان چې هغه مطلوب دولت ته هغه وروسته څرګند شي.
او دا بل خبر چې دی په پیښور جیل کې د مشرف چې کوم د پرویز مشرف د پاکستان په خوانی ولسمشر او په هغه چې کوم حمله شوی او په هغه تور کې یو کس ته وایي چې پانسی نن ور کړی دنو په دغه اړه سوای تاسو؟
جی بالکل. هارون بچا دا 2003 کال کې په پرویز مشرف باندې پنده کې کوم ځانمرګي بریښ شو. دا هغه یو بل مجرم چې په دغه جرم باندې تورن وو هغه نن سحر په پېښور جیل کې دی. کوم نو په پنځه ډول ورې شوی دی. نن د جیل یو چارواکي چې نه وخت خپل نوخي مونږ ته وویل چې نن سحر وختي چې کوم نه د کس دی وژړول شو. دا کس چې ونو دا نیاز محمد نومېدو د بنیادی تور د سوابه اوسیدونکو او د خپل بند چې کوم ورځې وي هغه په هریپور جیل کې تیرولې. خو هریپور جیل کې د جیل چارواکو کو وینا باندې د پانسه بندوبست نو د دې پانسه نه یو ورځ وړاندې د پېښور جیل ته راوړل شو او نن سحر وخت چې کوم نه پانسه کړی شو.
خو له دغه پېښور کې یو بلم نن داسې خبرونه دي چې دغه تا چې کوم مدني ټولنه دا غوي خلکو ته اپیل کړي دي چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول چې کوم د وسلوالو طالبانو برید شو دغه په احتجاج په توګه یو دغه کې د مارکیټونه بازارونه وتړي ترانسپورت وتړي هړتال وکړي په دغه اړه څه پرمختګ شوه تر اوسه پورې تاسو سره څه خبر؟
جی بالکل. دا د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید وشو دلته کې ځینې مدني ټولنه چې کوم نه یو کمیټي جوړه کړې و چې هغه ته 16-12 اکشن فورم وی نه یعنی 14 دسمبر باندې کوم به تشویره ده علی په رد عمل کې دا یو اکشن فورم دی جوړ کړی. نو نن حبي په پېښور کې د تور ورځ المنځل اعلان د مخکې نه کړو. یو دو هفته وړاندې دې د دې لپاره کمپین شروع کړو حلې ځلې شروع کړې چې په یو 10 دسمبر باندې دې ټول پېښور باندې نو نن دې خپل احتجاج پیل کړی دی. پېښور مختلف روډونو باندې ناشتي یونیورسيټي روډ چې دا بند دی. صدر روډ باندې ناشتي دا بند کړی دی. کوهاټ روډ باندې ناشتي دا بند کړی دی. دا رنګ چار صدر روډ باندې ناشتي دا بند کړی دی. او خو دې سره سره پرون دي دم اعلان کړو چې دیبا رنګ روډ چې دنه داخلا سپریک دی ایرپورټ روډ به خلاص سپریک دی ځکه چې بعضی خلک دا شي چې هغه مریضان دي او هسپتال ته دي نو رنګ روډ ډېر لپاره خلاص دی. هغه حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته یا خیبر ټیچنګ هسپتال ته څوک مریضان وړل غواړي نو دغه لارې باندې اخلاص وي خپل مریضان وړي شي. دغه رنګي ویډیو چې د کورونا دوی بندوي خو چې کوم میډیکل سٹور نه دی د دوایانو چې کوم دکان نه دی هغه بری نه باندې چې مریضانو ته مشکلات نه او ایئرپورټ روډ باندې را پر اخلاص کړی دی چې څوک بار سفر کوي او مسافر بار دی چې هغه ته تکلیف نه نو دا وخت دی دا سلور روډونه په خبر باندې کړی دی په دې باندې خپل احتیاجونه پیل کړی دي او د دې وروسته به د دې چې خلکو ته کوم دي اعلانونه کړي دي پرون دي ګاډې ګرځول په خبر کې پولیس کې کړو باندې اعلان کول چې ټول خلک چې په دې احتجاج کې ګډون کوي او د احتجاج د کامیاب کې نمازیګر به دي امن چوک ته ټول راغونډیږي او دغلته کې به بیا یو احتجاجي جلسه کوي.
صحیح شو، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، اوس راځو رپورټ ته. په پاکستان کې د دینی مدرسو اتحادیې پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په یاد خار کې پر یو ښوونځي د پاکستانی طالبانو دروانی میاشتې خونړې برید په کلکه وغنده. د ټولنې د پاکستان حکومت او غوښتل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د کېدونکو پیښو لپاره د دینی مدرسو زده کوونکو ته د ګوتې نیولو پالیسي لمنځه یوسي. له پیښور په بیا هم د ځلان یوسفزي ناورو.
د پاکستان وفاق المدارس مرکزی نائب صدر او د جامع حقانیه یا دا کوڑا خټک د مدرسې مرستیال محتمم مولانا انور الحق د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو برید د یو مسلمان او یا د انسان کار نشي کېدی.
ډیر مزمت کو دا یو درنده زناورم چې وی لغوم داسې عملونه کی مونږ دا کل ایرول غواړي یو مسلمان نو تر صدو پورې دا دومره سخت شدید ترین او بدترین واقعا ده چې دا ریزه نشي. آخر دا ماشومان سگونه با قرآن وی ولا تا دیر و واز دیر تو وزره و خرا تا جرم کرده دی اگه که ما تا سوک سزا نیشی پلار کرده دی زوی تا نیشی برکوله زوی کرده دی نو پلار تا نیشی برکوله.
د وفاق المدارس د خیبر پختونخوا ناظم مولانا حسین احمد وینا وا چې د دوی په مدرسو کې د ترهګرۍ عناصر شتون نه لري. نوموړي زیاته کړه چې کچري د دینی مدرسو د تنګول لړۍ ختمه نشوه او دوی په احتجاج کولو مجبور شول نو حالات به لا نور هم خراب شي.
مونږ دا وایو چې د دې د وجه نه به حالات خرابېږي ځکه چې دا طبقات کوشش دا کوي چې دا دینی طبقه مذهبي جماعتونه مدارس دا او د حکومت او د ریاستی ادارې دا یو بل سره مخامخ کی او یو بل سره اوجنګي.
د پام وړ دا چې وفاق المدارس د شمیرې تر مخه په پاکستان کې دوی سره اتل زرا وسو دینی مدرسې رجسټرډ دي چې پکې د دیرشت لکو څخه زیات طالب علمان دینی زده کړې ترلاسه کوي. زلانی سبزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د سرکاري شمیرو تر مخه وسلوالو د روان 2014 کال په اوږدو کې په خیبر پختونخوا کې 14 او په قبایلي سیمو کې لسګونه سکولونه ړنګ کړي چې په کې د ځینو هغو پر بیا جوړولو کارونه پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هم یاد کال کې په خیبر پختونخوا او یا هم قبایلي سیمو کې کم نوې سکول نه دی جوړ کړل شوی. له پیښوره پرې د شبیر جان رپورټ اورو.
د سرکاري شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په کال 2014 کې 12 سرکاري سکولونه وسلوالو په 14 نړنګ کړې دي چې د کې پزنو باندې کار شروع شوی دی او په نورو به هم په راتلونکي میاشت کې کار پیل شي. د تعلیم محکمه دا هم وایي چې په دغه 12 سکولونو کې د پیښور ورسکروډ آرمی پبلک سکول نه دی شامل ځکه چې د دوی په وینا د هغې انتظام دوی سره نه دی. د لړکې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر شیردراز خان مشال لیړو ته وویل
1/1/2014 تر 15/12/2014 په خیبر پختونخوا کې زمونږ په 12 سکولونو باندې اټیک شوی وو. په دې کې چې کومه ده درې سکولونه په بنو کې او تقریبا و سکولونه په 400 کې بلکې اته او یو په هنګو کې اټیک شوی وو. د بم بلاست لپاره ریګولر ای ډی پی سکیم دی او کله هم چې اټیک کیږي مونږ ته اف آی آر او ډیټیل کا سیستم میډ دی سبمیټ کی. زمونږ پرایورټی دا غدا چې ویزن دی ویک د کې اپروول مونږ وکړو په دې باندې مونږ فوران کار شروع کو کنه. اوس په 400 کې په اوو سکولونو باندې ان ډبلیو د کنستراکشن شروع کړی دی.
دی دا هم ویل چې پته یو نیم کال کې په خیبر پختونخوا کې یو هم نوې سکول نه دی جوړ شوی. بلخو په 14 دسمبر په پیښور کې آرمی پبلک سکول باندې د خبرت ورستو د سکولونو د امنیت په خپل باندې دوی ویل چې لا تر دې دمه صوبای حکومت ختمي فیصله نه ده کړې خو ولې په بیړني بنیادونه ځنې ګامونه پورته کړې دي.
دا صاحب په خې دا ټول فایلونه پراته دي د کې مو سکول امپرومنت پلان نه په دې کې اول پرایورټی زموږ دا غدا چې بونډریوال چې شا بونډریوال کم دی یا ټیټ دی او دا به پاتې او چت کوي په دې سر باندې با شیشه او دا شایونه به ولاګوي. دا په ایمرجنسی بیس باندې سبا یې دوبر تقسیمو درې ورځې نه بعد به موږ اپروول وشي او دا پیسې به لاړ شي ترو پی ټی سی او دوی به فوران کار په شروع کوي.
بلخو په دې لړکم چې د فاټا سیکټریټ د تعلیم څنګه چارواکو سره تماسونه ول نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د فاټا سیکټریټ ټول تعلیمي څنګه په هړتال ده او دوی لا تر دې دمه په 2014 کال کې د لړنګ شوی سکولونو شمیره نه ده ترلاسه کړې. هم د فاټا سیکټریټ د تعلیم څنګه یو چارواکي آزاد خان مشال لیډو ته د اواز نه ریکارډ کولو په شرط ویل چې تر اوسه پورې په قبایلی سیمو کې د وسلوال لخوا بریدونو او سیلابونو کې خوشا شپږ سوه سکولونه ړنګ شوي دي چې پکې په درې سوه یوویشت باندې د بیا ودانۍ کار شروع شوی دی. ولې دوی زیاته کړه چې تیر یو کال کې په قبالي سیمه کې یو هم نوی سکول نه دی جوړ کړی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې اونیس پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یولسو بجو،
حجرا
په یوه نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترړا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان د پارلیمان د غړو ترمنځ پرون په اسلام آباد کې خبرې پیل شوې. دا کانفرنس د افغانستان د مشرانو او ولسی جرګې د دفاعي کمیټې او د پاکستان د سینټ د غړو ترمنځ د افغانستان لپاره د ملګریتوب د ډلې لخوا جوړ شوې ده. په دې غونډه کې د پاکستان د پارلیمان له غړو سره سره د دې هیواد د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار هم برخه اخیستې وه. په دې اړه جزئیات اورو د ملالای بشیر څخه.
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی پارلمان د غړیو ترمنځ د دواړو هیوادونو د روابطو د شکولو په مقصد یو کانفرنس جوړ شوی دی. پرون د دې کانفرنس لمړی ورځ وه. په دې کانفرنس کې له افغان لوري د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې شل کسیز پلاوی برخه اخلي. په دې کانفرنس کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې د غړیو سره سره نورې هغه ډلې هم برخه اخلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شو روابطو د ودې لپاره کار کوي. پاکستانی سناتور افراسیاب خټک چې په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه، په دې اړه وویل چې د کانفرنس لومړۍ ورځ ډېر په بریالیتوب پای ته ورسېده. ډېرې ګټورې خبرې وسوې. د ښاغلي خټک په وینا د کانفرنس ګډونوالو زیاته کړه چې باید په اخلاص، آزاد او واضح توګه له یو بل سره خبرې وکړي. د ښاغلي خټک په وینا د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو پر دې موافقه وکړه چې پخوا چې کومې اشتباهې سوي دي هغه باید په راتلونکي کې تکرار نشي. څېړونکي وایي چې له ډېره وخته د پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط په عمومي توګه د بې اعتمادۍ پر بنسټ ولاړ دي. افغانستان پر پاکستان تورونه لګوي چې دغه هیواد نه یوازې د افغان طالبانو او حقاني شبکې ملاتړ کوي تر څو په افغانستان کې ترورستي حملې وکړي، بلکې په خپل هیواد کې حقاني شبکې او افغان طالبانو ته خوندي ځایونه هم ورکړي دي. بل خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات د ټینګولو پلوي کوي. د څېړونکو په وینا له افغانستان سره ښه روابط د اقتصادي او امنیتي لحاظ د پاکستان په خپل ګټه دي. د پاکستان او افغانستان د شو روابطو په اړه هغه وخت هلي زیات سوې چې د افغانستان نوی ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ولاړ او هلته د دې هیواد د صدر اعظم د پوځ لمشر او سیاسي ډلو لمشرانو سره وکتل. دا به له وخت سره څرګندېږي چې داس کانفرنسونه به د افغانستان او پاکستان د روابطو د شکولو په لړ کې څومره ګټور ګام وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څوار به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یه هر څه کې
مستر کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو، په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دریمه لړۍ چې د مزدور او کروندګر د ټاکلو لپاره ده نن په ټوله صوبه کې پیلېږي. د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز ګوند اتحاد په کلا عبدالله سیمه کې سره شوي او دا ګوندونه وایي هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې همداسې اتحاد وکړي. بلې خوا ته د صوبې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا وایي د کوټې په شمول په ټولو پښتون میشتو سیمو کې به تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټي. خدای نور ناصر رپورٹ را کوي.
په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو لستوري رانغښتي، هر یو د خپلو کاندیدانو د ګټلو دعوه کوي. د سې شنبې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند غړیو او د دوی اتحادیانو چې جمعیت علما اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او واکمن مسلم لیگ نون ورسره دي د کوټې په مطبوعاتي کلب کې خبري کانفرنس وکړ او ادعا یې وکړه چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اڅکزي د پلرني چاټوبي ګلستان ډیری څوکۍ به د دوی اتحادیان ګټي او زیاتوي له دې څخه به د دې صوبې وګړي ته دا معلومه سي چې اولس یاد ګوند رات کړ. په دغه اتحاد کې شامل د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو غړی حاجی محمد نواز وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې به د دوی اتحادیان په ټوله ضلع کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي. په ضلع کل عبدالله کې د دغو خلکو هیڅ اکثریت نشته او په کوم بنیاد چې دا خلک راغلي هغه ټولو ته معلوم دی. هر هغه چا چې له دوی سره په ټول ټاکنو کې مرسته کړې اوس یې هغه مرسته په غاړه کښېوتې ده، ځکه چې د هغو خلکو له دوی څخه کوم توقعات او کومې هیلې یوې دا وخت په میدان کې هیڅ نه تر سترګو کېږي. په دې خبري غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل دوی هڅه کوي چې د کل عبدالله غوندې په ټولو پښتون مېشتو سیمو کې له یادو ګوندونو سره اتحاد وکړي او په هره سیمه کې تر ټولو زیاتې څوکۍ په خپل نامه کړي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وایي د دوی سیاسي مخالفینو په یولسم مې هم ورته دعوې کړي، خو د ده په خبره هولس د همدوی ملګری دی.
دا خو دوی مخکې په قومي اسمبلی کې هم دغه ویلې ولس ماته ورکړه، په صوبای اسمبلی کې هم دوی دا ویلې ولس ماته ورکړه. بلدیاتي الیکشن کې بیا چمن میونسپل کارپوریشن کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي زیات کونسلران منتخب شو، په ډسټرکټ کونسل کې بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د نورو ګوندونو په نسبت باندې زیات کونسلران منتخب شو. د ولس رایې چې دغه
د ویل ورده چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو درې ملړۍ نن ترسره کیږي چې د الیکشن کمشنر سید سلطان بایزید له وینا سره سم د مزدورانو او کروندګرو ټولې 1,416 څوکۍ دي چې 1,400 یې خالي دي. په 1,480 باندې بلا مقابله کاندیدان ټاکل سوي او په پاتې هغو به هم نن د چهارشنبه په ورځ رایه چول کیږي.
اوریدونکو د خدای نور ناصر رپورټ مو ورده. اوس هم له کوټه اوریدونکو د سالم احمد چې یو نومیالی سندرغاړی د هغه په غږ دا سندره اورو.
د کسا په لاس ورکړم کم ګنا کمی تکسی، لاس تړلی درته پروچم ساد زلفو په جنډي، ساد زلفو په جنډي. کسا پلاس ورکرام کم گنا کمی تکسیر، لاستر لیدر تا پروچم ساد دلپو پا دنزیر، ساد دلپو پا دنزیر. دکسا یار میں دہان چیروی وا ہاگ نور خوش حواسی، دگ یار میں دہان چیروی وا ہاگ نور خوش حواسی، سخت مشکل و روازان کی ولی تسوال دلگیر، سخت مشکل و روازان کی ولی تسوال دلگیر، ولی تسوال دلگیر. لکسام لکسام سنی دیدی ولگا پدل کی ساخ، کج بانویا سنی دیدی با سولگا پدل کی ساخ، ہری وردی پا بدن کی شنکستان ریانی، نری وردی په بدن کې شینکې خال لري امين شینکې خال لري امير کتاب پلاس ور کرام کم گنا کمی تکسی لاستر لیدر تا پروچا ساد دلپو پدین دی ساد دلپو پدین دی
اور دن کو نهانی میں بجی شوی دی دا مجید بابر نبا لند خبرون نمورو
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د پاکستان کې دا مهال غیر معمولی حالات دي او داسې حالاتو کې د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړول ضروري دي. تېر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی چارواکو یوه غونډه وشوه چې په کې د ترهګرۍ پر د قومي اکشن پلان جاج واخیستی شو. وزیر اعظم نواز شریف د غونډې نه پس په خپله وینا کې وویل چې خصوصي پوځي عدالتونه د ترهګرۍ پر د قومي اکشن پلان برخه ده او دا د غیر معمولي مسلو غیر معمولي حل دی. په پېښور کې چارواکي وایي چې نن سهار په 2003 کال کې په پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د قاتلانه برید په جرم کې ککړ مجرم نیاز محمد ته د 500 سزا ورکړې ده. د پېښور پولیس وایي چې تېره ورځ یې دغه ښار په بیرابیلو سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال د 1500 افغانانو په ګډون 150 مشکوک کسان نیولې دي. پولیس وایي چې دغو نیول شوو افغانانو سره پاکستان کې د اوسېدو قانوني کاغذونه نه وو. د بلوچستان د انتخاباتو صوبایي کمیشن وایي چې دغه صوبې په بلدیتي ادارو کې د مزدورانو او کروندګرو په خالص حقوق د ټاکنو درېمه لړۍ نن ترسره کیږي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پارلیمان د غړو د ګډ کانفرنس دویمه ورځ ده. د دې کانفرنس هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد رامنځته شي. د انډونیشیا بهریا وایي چې دوی د هغه الوتکې د لټون پر مهال چې پکې 122 مسافر سوار وو او بې درکه شوي وه په لسګونو مړي د سمندر نه راویستي دي. امریکا په سومالیا کې د القاعده سره تړاو لرونکي وسله والې ډلې الشباب د مشر د نښه کولو په مخه هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د ایوان نمائندگان د خارجه چارو د کمیټې یو مهم غړی ایلیټ اینګل چې د ډیموکرات ګوندغړې هم د آذربایجان په مرکز باکو کې د ریډیو فری یورپ په بیرو دفتر دغه هیواد د سارنوالانو لخوا د رواني میاشتې په 28 نیټه د چاپو او دغه دفتر د کارکونکو نه په پښتنو سخت اندېښنه څرګنده کړې.
خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټ ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر نه اورو.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د خزاني د وفاقي وزیر اساق ډر د خلې وای چې د امریکای لخوا د 350 کروڑ شل لک ډالر امدادي پیکج کې به زیاتره برخه د شمالي وزیرستان په متاثرونو خرج کولې شي. د ادارې په وینا چې ملک کې د ترخګري د ختمون لپاره د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې اپریشن پیل کړی دی چې لکبلی په لکونو قبایلي ولس به کور شوې دي او د بنو په شمول د پاکستان په مختلفو خارونو کې په خپل وطن دننه د مهاجرت ژوند تیروي. ادارې زیاتې د بې کورشو خلکو د خیر خیګړې لپاره خو پاکستان حکومت پوز سیاسي ګوندونه مذهبي تنظیمونه او نور یو شمېر ادارې کار کوي. خو که وقت شي نو دا ډېره غټه المیه ده او د دې لپاره غیر معمولي اقدامات کول او د غیر معمولي وسایلو ضرورت دی. نو په داسې حال کې د امریکې لخوا دا امداد ډېر د ستاینې وړ دی. نو باید چې د امریکې سره سره نور ملکونه هم دې لړکې د پاکستان مرسته وکړي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دے. بل پلو د پیخور نخ پریدون کے مشرق رس پانخ پلے ادارے د پیخور د اسکولونو پیخ رستو د اسکولونو په حفاظت او دغل ته د سکیورٹی انتظاماتو لپاره د خفیہ کیمرو په معاملہ لیکلی او وای چې تر سو په نجی اسکولونو کې د سکیورٹی انتظاماتو او دغل ته د کیمرو لګولو خبره ده. نو په خا او معیاری اسکولونو کې د وړاند دینه خفیہ کیمرې او د سکیورٹی انتظامات شوی دي. نو بیا ولی د ادارو د سکیورٹی په نوم باندې د ماشومانو د مور او پلار نه په فیسونو کې د پیسو اغ تو غوښتنه کړې ده. ادریه مخ کې وای چې په پاکستان کې د وړاندې نه دا رواج عام دی چې په پرایویټ سکولونو کې به پسنه سره ډول د مور او پلار نه پیسې اخیستل کیږي. ادریه اخیری کې وای چې حکومت له پکار دي چې تر هغه د سکولونو خلاصولو اجازه نه ورکوي تر څو چې د سکول مالک په خپل د سکول د حفاظت بندوبست نه وکړي او دا د دوی لپاره یو ضروری امر هم وګرځوي. نو باید چې حکومت دې لخته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو غښتلې منصوبه جوړه کړې. د پاکستاني عدالت لخوا پر ممبئی ښار د 2008 کال د برید په تور ککړ کس په ضمانت د خوشي کولو پریکړې دغه هیواد د شرمندګۍ له یو حالت سره مخامخ کړ. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې مستقل امن یوازې د خبرو اترو له لارې راتلی شي او افغان حکومت هم دغه لار خپله کړې خو وسلوال طالبان بیا دغسې کولو ته اماده نه ښکاري. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
د اسلام آباد های کورټ د تیر ګل په ورځ هغه تن په ضمانت د خوشی کولو امر کړی چې په مبینه توګه د 2008 کال ممبئی ترهګر بریدونو منصوبه جوړه کړې و. د عدالت دی ګام د حکومت هغه حسی ناکامه کړی چې د دې تن په تحویل کې د ساتلو لپاره یې کولې. د امریکا نخ پریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي زکیو رحمان نومې داتن د لشکری طیبه وسلوالې ډلې یو سینیئر کمانډر پاتې شوی. یا د وسلوال ډله باندې د ممبئی د ترهګر بریدونو ترسره کولو تور دی. په دې بریدونو کې یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. دغه بریدونه او د هغې نه پس د پاکستان ځینې اقدامات د هند او پاکستان ترمنځ تر ډېره وخته د کړکېچ سبب ګرځېدلي وو. ورځپاڼه د لکوي د وکیل راجا رضوان عباسي د خولې لیکي چې عدالت یې موکل ته ضمانت ورکړی نو د هغې نه پس په تحویل کې د لکوي ساتل د عدالت د حکم نه سرغړونه ده. بلخوا سرکاري وکیل جانگیر خان جدون د دې مقدمه د اوریدنې پر مهال د عدالت نه غوښتنه وکړه چې حکومت ته د لکوي په تحویل کې د ساتلو لپاره نور وخت ورکړي خو عدالت ونه منله. زکیو رحمان لکوي په هغه اوو کسانو کې شامل دی چې د ممبئی بریدونو په تور کې نیول شوی وو. په داسې حال کې چې پاکستان د 14 دسمبر د وسلوال برید د غم نه وتلی نه دی، د عدالت لخوا لکوي په ضمانت خوشي کولو د هیواد د شرمندګۍ سره مخامخ کړی دی. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي چې د افغانستان نه ټول نړیوال ځواکونه نه وځي، بلکې دلته به 3000 د نیټو او امریکایي ځواکونه د روان کال نه پس هم موجود وي چې زیاتره به د افغان ځواکونو تربیت او لارښوونې ته توجه ورکوي. د افغانستان د ځواکونو شمیره تیر کال 3,50,000 ته رسیدلې وه چې په روان کال کې یې اکثر عملیات په خپله ترسره کړي دي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي ځواکونه به په ځینې موقعو کې د ترهګرۍ خلاف کاروایانی کوي او د ضرورت په وخت به د افغان ځواکونو سره هم مرسته کوي، خو دا واضح نه ده چې امریکایي ځواکونه به دا ګام په کومو حالاتو کې پورته کوي. ورځپاڼې لیکي د افغان ځواکونو لپاره به تر ټولو لوی چیلنج دا وي چې د امنیت ټینګولو تر څنګه خپله مرګ جوبله هم راکمه کړي. سکال د روانې میاشتې تر نیمایي پورې د افغان پوز او پولیسو 15,000 او 1,400 کسان وژل شوي دي. دا شمیره په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د وژل شوي امریکایي پوځیانو د 2 چنده هم سیوا ده. د ورځپاڼې په وینا زیاتره افغان او نړیوال چارواکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امن ټینګېدلې شي، او که څه هم افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد سوله خپل اولنۍ ترجیح ګرځولې، خو طالبان لا هم دې ته تیار نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، پرون په مسکو کې د حکومت پر ضد لوی لاریونونه وشول. د کرملین قصر ته نږدې زرګونه کسان راټول شوي ول او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د حکومت پر خلاف شعارونه ورکول. دا اعتراض کوونکي له هغه وروسته د منیج په میدان کې راټول شول چې د مسکو ښار یوې محکمې الکسی ناوالنی چې د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال دی د 3.5 کالو په بند محکوم کړ. نور له ملالای بشیر څخه.
پوتین د روسیې لپاره د شرم وړ دی. دا هغه شعار دی چې تیر شپه د کرملین سره نږدې زرګونو لاریون کوونکو د روسیې د حکومت پر خلاف ورکاوه. بل شعار یې دا و چې نوی کال بی پوتینه. د لاریون کوونکو له اعتراض څو ساعته وروسته پولیسو دا خلک د منیج له میدانه د باندې وایستل. د ازادي راډیو روسي څانګې د راپور له مخې پولیسو یو شمیر لاریون کوونکو ونیول او یو شمیر نور اعتراض کوونکي په ارامي له هغه ځای لري شول. دا لاریون کوونکي چې د منیج په میدان کې یو ځای سوي وو د الکسی ناوالنی پر خلاف د محکمې د حکم پر ضد یې اعتراض کاوه. ناوالنی چې د روسیې د حکومت له مخالفینو څخه یو دی، پرون د روسیې په یو محکمه کې د 3.5 کاله په تعلیقي بند محکوم سو. د اروپای اتحادیه د بهرني سیاست رئیس فدریکا موغیرینی پرون ویل داسې ښکاري لکه د ناوالنی پر خلاف تورونه چې سیاسي انګیزه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند جیف رات کی هم ویلی چې واشنگتن د الکسی ناوالنی پر ضد د دې حکم له صادرېدو وروسته اندېښمن دي. دا پریکړه زما په فکر د اندېښنې وړ ده او دا ښکاري لکه د سیاسي فعالیتونو د مخنیوي لپاره چې را منځته شوی وي.
الیکسی ناوالنی چې د فروری د میاشتې راهیسې په خپل کور کې نظربند دی، پرون هڅې وکړې چې په مسکو کې د منیش په میدان کې د لاریون کوونکو سره یو ځای شي، خو د پولیسو لخوا ونیول سو. راپورونه وایي چې پولیسو ناوالنی بیرته خپل هغه کور ته بیولی چې پکښې نظربند وو. پرون د ورځې په اوږدو کې یوې هنري ډلې چې نوم یې بلواګری پیشانې دی، د انټرنیټ له لارې یوه ویډیو خپره کړه چې پکښې یې له خلکو غوښتنه کړې وه چې په دې لاریون کې برخه واخلي. د موسیقي دا ډله یو شمېر داسې ښځو جوړه کړې ده چې د ولادیمیر پوټین پر حکومت انتقاد لري. د فیسبوک پر دې انټرنیټي پاڼه شاوخوا 18,000 خلکو لیکلي وو چې په دې لاریون کې به برخه واخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
اوریدونکو. له امریکا خبریدونکو د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلي، افغان طالبانو له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د یوې مسخرې په توګه یاد کړي او ویلي دي چې دغو ځواکونو د افغانستان 43 کلنه جګړه په خپلې ماتې سره پای ته ورسوله. لیکنه په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په یادولو سره وایي چې دغه هیواد حکومت لا هم د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري. د دې لیکنې مهمې برخې له ما هارون بچا اوري. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي افغان طالبانو د تیر ګل پر ورځ یو ورځ وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت رسمن پای ته ورسو، په یو خبر پاڼه کې وویل چې بهرني ځواکونه د خپګان او ناکامۍ په حالت کې له افغانستانه وځي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په لیږل شوي اوږد پیغام کې ویل شوي چې د افغانستان جګړه امریکا او د دې غربي ملګرو ته ډیره ګرانه تمامه شوه. نوموړي زیاته کړې د افغانستان په جنگ کې د غربي هیوادونو زرګونه ځواکونه مړه او ټپي شول، بلیونونه ډالر یې ضایع او ولسونه ستړي شول. دغه هیوادونه له اقتصادي بحرانونو سره مخامخ شول او په نړیوال کچه خپل وقار له لاسه ورکړ. د لیکنې تر مخه ټاکل شوی چې د 43,000 په شاوخوا کې بهرني ځواکونه چې 9,000 به امریکایي وي د راتلونکو 2 کلونو لپاره د ناټو د نوي ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې 13 سپتمبر میاشتې د حکومت واګې ترلاسه کړې له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړي. دا لوزنامې په افغانستان کې د غربي هیوادونو دوامدار پوځي موجودیت ته اجازه ورکوي. لیکنه په افغانستان کې د طالبانو د ورستیو بریدونو په یادولو سره وایي چې ولسمشر غنی د هیواد د امنیت په لړ کې بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ایساف د نوي ماموریت ټول تمرکز به چې د 2015 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې پیلېږي د افغان ځواکونو پر روزنه او پیاوړتیا وي. په افغانستان کې وسلوالې ډلې بیا وایي تر هغې چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نوي په دغه هیواد کې به له جګړې لاس وانخلي. اوریدونکو په افغانستان کې د روسیې نوی سفیر وایي هیواد یې له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دی. الیگزندر مانتیسکی دغه څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ د مشال ریډیو له افغان څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې. په همدې حال کې د کورنۍ او چار وزارت سرپرست وایي افغان ځواکونه له تروریزم سره د مبارزې لپاره پوځي او مالی مرستو ته اړتیا لري. قسیم سولمل نور جزئیات راکوي.
په کابل کې د روسیې نوی سفیر لازادې رډو سره په ځانګړي مرکې کې ویلي چې روسیې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه پوځي برخو کې مرستو ته ژمنه ده. الکساندر مانیتسکی ویل روسیې له تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتون کېده.
دوی
روسیا له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو ده. موږ د یو خپلواک سولیز او له تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي یو. له همدې امله موږ غواړو چې افغانستان ته پوځي مرستې برابرې کړو. نوموړی همداراز ویل روسیا نه یوازې دا چې افغان حکومت ته د سپکو وسلو سپارلو ته چمتووالی لري، بلکې غواړي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هم سلګونه افغان ځواکونه وروزي. خو ښاغلی مانیتسکی ویل دوی د دې هدف لپاره د افغان او روسي چارواکو له لورې د پوځي اکمالاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو انتظار باسي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم له افغانستان سره په پوځي برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ له چمتووالي خبره کړې وه. د کابلوف په وینا روسیا به هیڅکله افغانستان ته ځواکونه ونستوي. دی وایي افغان پوځیان دا مهال کافي وسلې لري، خو دغه راز زیاتوي چې شای په راتلونکي کې پوځي اکمالاتو ته اړتیا پیدا کړي. د یادونې دي چې افغان پوځ په تیرو 14 لسیزو کې د روسیې سخت وسلو څخه ګټه اخیستله او دا مهال هم د شوروي اتحاد له وخت زیات شمېر وسلې په دغه هیواد کې شته. په همدې حال کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پوځي مرستو ته اړ دی. محمد ایوب سالنګي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه درنو وسلو ته اړتیا لري او هر هیواد چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو دوی به هرکلی وکړي. شغلی سالنگی وی هر ډول بی قید و شرط مرستی چی کوم څوک کوي موږ یې منو. له تروریزم سره مبارزه زموږ د فکر او پروګرام یو برخه ده. طبعا موږ په یو داسې وضعیت کې یو چې درنو وسلو ته ضرورت لرو. شغلی سالنگی زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړه، خو په خبره دغه ځواکونه لا هم مرستو ته اړ دي. ځینې کارپوهان وایي له افغانستان سره د روسیې ملکي او پوځي مرستې به بې ګټې نه وي، خو په دې برخه کې د دقت سپارښتنه کوي.
د کابل مو د قسیم سولمل رپورټ اوریدو. اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږی چې په دې برخه کې د ارواښاد استاد ملمیر په غږ د سندر درته اورو.
پلیار سرا ہمرا سما اے دل تنا سما تمام خاص غلام شما اے دل تنا سما تمام عمر خاص غلام شما زیزل پر وانا زمان زیزل پر وانا زمان ہجی پا انگار تا گلو سکم چی انگار دی اے دل دیوانا زمان اے دل دیوانا زمان مغوالا مدالا گلو ناچی سمیتا نما ملنگ جان لرا ساد غم تیری زمادا زند پسر پانے ولی ساد غم تیری زمادا زند پسر پانے ولی اے مغرور جانا زمان اے مغرور جانا زمان تیر بشی ساواتا گلو تل مستا زندان علی اے دل دیوانا زمان اے دل دیوانا زمان موالا مدالا گلو ناچی سنگیتا علی اے دل دیوانا زمان اے دل دیوانا زمان موالا مدالا گلو ناچی سنگیتا علی
استاد ولمیر په غږ مسندر واورید. اوس راځو بل رپورټ ته. د 2014 کال په اوږدو کې هم د پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسیو کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د بې پیلټ الوتکو بریدونو دوام درلود. دا چې په یاد موده کې په دغو سیمو کې د ډرون ټولې څومره حمله شوي او د څه شمېر شکمنو وسلوالو د وژلو دعوې پکې شوي، په اړه په سیمه کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د مشال ریډیو شمیرې تر مخه 2014 کال کې قبایلي سیمه شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ټول 112 شکمن وسلوال وژل شوي. روان کال شمالي او سویلي وزیرستان کې په مجموعي ډول 21 ډرون بریدونو کې 2 په سویلي وزیرستان او 9 شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان کې روان کال اولنې ډرون برید 11 جون میرانشاه کې د فوزي عملیات تو وړاندې شوي او باقی 13 وړ ډرون بریدونه د زربیازه بملیاتو ورستا ډیورن کرخته نږدې د تاخیل او شاوال بلابلو غرایزو سیمو کې تر سره شوي دي. نمشال شمیرې تر مخه 2014 کال 21 ډرون بریدونو کې ټول 40 میزایل داغلی شوي چې 14 پټنځایونه او 9 گاډی تباه کړي. په ډرون بریدونو کې زیاتواله د 2008 کال نشوي. 2009 کې 45، 2010 کال کې تر ټولو زیات 160، 2011 کې 15، 2012 کال کې یو کم 50، 2013 کې 26، او 2014 کال کې 21 ډرون بریدونه شوي دي. 2014 کال کې د راپورونو تر مخه القاعده پاکستان او افغانستان کې مهم کمانډر او بهراني عملیاتو مشر عمر فاروق د روان میاشتې په 8 نیټه د تاخیل خړتنګي سیمه کې په ډرون برید کې سره د درې نورو ملګرو وژل شوی. د راپورونو تر مخه 2009 کال نه 2011 کال پورې ډرون بریدونو کې تر سلو زیات مهم القاعده مشران او کمانډران د سلګونه نورو پلویانو په شمول وژل شوي. پاکستان په بیا بیا ډرون بریدونه غندلی او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګڼي، خو امریکا بیا ډرون بریدونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو زالو د منځه وړلو لپاره مهمه وسله ګڼي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه دغه ولایت له والي شجاع الملک جلالا سره د مشال رادیو د افغان څانګې خبریال روح الله انوري مرکه کړې او لومړی ترې د دانګام د امنیتي وضعیت او دغلته د امنیتي ځواکونو د پرمختګونو په اړه پوښتنه کړې.
هلته زمونږ امنیتي ارګانونه تللي دي، پیش قدمي کلي ده د خپل هده پورې. بعضې اساس ځایونه چې طالبان نیولي وو لکه ایوب بانډ او زمان پوست او د کارکوټ سره او دغه بعضې پوستې هغه زمونږ امنیتي ارګانونه نیولي. مشکل دا و چې ماینونه پر شو، هلته زمونږ قطعات چې لاړه هغو سره البته مونږ شهیدان هم ورکړه. نو اوس داسې نه چې دفاعي حالت کې دي، بلکې یو خط نیولی دی. دغه خط نه مخکې مونږ د دې لپاره چې زمونږ دغه کمې کډې کم ماشومان چې هغه په ساونو کې وو یا په شینکي کې وو یا لاندې باندې وو چې دغه خلک راوځي، نو هغه خلک تقریبا یو حده پورې راوتی دی. اگر چې نن بیا هم یو خبر داسې ناخوشګواره خبر دا اوس راورسېد چې یو 15 کورونه نور هم شوي دلته. په هر صورت زمونږ امنیتي ارګانونه چلته تللي د خپل پلان مطابق باندې مخکې دي، تر څو چې هغې وکولی شي چې شینکي ته ورسېږي او په هغه وخت کې بیا خپل قطعات هلته ځای په ځای کړي. نو هغه خلک تقریبا یو حده پورې راوتی دی. اگر چې نن بیا هم یو خبر داسې ناخوشګواره خبر دا اوس راورسېد چې یو 15 کورونه نور هم شوي دلته.
پرون ورځ په نورګل کې هم وسلوالو طالبان د پاڅون کوونکو خلاف جنگ پیل کړ. هلته څه حالات اوس روان دي؟
هلته خو همدا اوس ستاسو د راتګ نه مخکې ما له تلیفون راغی چې هغه کومې پوستې چې پاڅون کوونکو پرېښودي دي، هغې دا ادعا کوي چې مخالفینونه درې مړي او څلور زخمیان هم دي. په هر صورت جنګ شوی دی، هغو پوستې لاس ورکړې وې. اوس بېرته زموږ امنیتي ارګانونه لاړه پوستې وله جوړوي، خلک بېرته ځای په ځای کوي. او د مخالفینو همدا هدف دی چې کوم ځای کې چې پاڅون شوی دغه خلک وځپي د دې دپاره چې نورو ولسوالو کې پاڅون ونه شي.
دلته په دانګام کې د پاڅون کوونکو خلاف هغه د طالبانو پوپک راخسته دي. هلته د نورګل په خلکو باندې حمله شروع کړې دي. آیا که حالات هم دسې شي او په پاڅون کوونکو په ناړۍ کې هم بریدونه شروع شي، بیا به څوک پاڅون ته زړه ښه کړي؟
نو دا غو هدف هم دا دی چې دا وټکو چې په نورو ولسوالو کې پاڅون ونه شي. خو په هر صورت دا د خپل د ولسي خلکو احساسات دي چې د مخالفینو مقابل کې پاڅېدلي دي. موږ به کوشش دا کوو چې نور ولسونه او مخالفین سره ونه جنګېږي. که دغه څوک په ډېر شوق باندې او په علاقمندۍ باندې پاڅېږي، یو بل سره به تفاهم کوو چې داسې ونه شي چې سبا له بیا زمونږ دغه نظامي قطعات هم خواره شي، څوک په یوه ولسوالۍ څوک په بله ولسوالۍ کې. کوشش کوو چې دغه لاسته راوړنې وکړو او دغه ځایونو ته موږ خپل نظامي قطعات ورسوو.
د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې په اړه مو د یاد ولایت له والي شجاع الملک جلالا سره زموږ د خبریال روح الله انوري مرکه اوریده. او اوریدونکو، هم د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه د جنگونو له امله بې ځای شو کورنیو سره په جلال آباد ښار کې د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی. د مرستو ټولونکي وایي په مرسته شو پیسو به بې ځای شو کورنیو ته پر خوراکي توکو سربیره د ژوند د اړتیاو نور یو شمېر توکي واخلي او په خپلو لاسونو به پرې وګویشي. په دغه اړه له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ چې د جنگونو له امله خپل کورونه پرېښي او پر مرکز اسدآباد سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې میشوي پر خوراکی توکو سربیره سرپنا او گرمو لباسونو ته اړتیا لري. په همدې خاطر په جلال آباد کې د افغانستان د زیارستونکو ملي ټولنې د تیرو درې ورځو راهیسې د مرستو د ټولولو کمپین پیل کړی چې لا هم دوام لري. د یادې ټولنې د سیاسي اړیکو مسؤل محمد نادر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل پر مرسته شوو پیسو به خوراکي او د ژوند د اړتیاو سره سم توکي واخلي او بې ځایه شوو کورنیو ته به یې ورسوي.
که اکثرا هغه کسان دي چې لاسګاډي والا دي، رکشې والا دي، عادي دکانداران دي، او مونږ غواړو چې دغه کومکونه چې تر اوسه مونږ په مورلاک شکل باندې ساتلې دغه به مونږ په اخر کې دغه به حسابو او په دغه باندې جنگ زپلو ته مصیبت زپلو ته به مونږ خوراکه مواد کمبلې او بعض شیان چې ضرورت دي اولې ضرورتونه دي دغه به په واخلو او هغوی ته به رسوو.
په دغه کمپین کې عام ولس په ډېرې علاقمندۍ سره د خپل وس سره سم مرسته کوي. دوه تنو مرسته کوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محمد زمیر دی او د چپلر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کوم اړه خلک دي باید چې د دانګام د خلکو سره ښه په مېړانه او ښه په دغې سره کومک وکړي، ولې چې د هغوی باندې ډېره سخته تېره شوې ده، بچیانې شهیدان شوي، کورونه وران شوي دي.
نوم مې شاهدالله دی، ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دانګام کومه پېښه رامنځته شوې ده، د زخمیانو سره دغه د وس مطابق کومک مې ورسره وکړ او له ټولو هېوادوالو څخه غواړم چې دغه ښځاورېدلې ولس سره همکاري وکړي.
یو تن ماشوم چې د خونځي د کتابونو بسته یې تر شا وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو انتظار دی د خیوي شاتان کلی اوسېدونکی یم. ما سره 100 روپۍ د مکتب یا شل روپۍ هم پکې واچولې. د نورو وطندارانو هم زه غواړم چې کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ خلکو سره مرسته وکړي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه هفتو راهیسې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې وسلوال د ځایي خلکو او دولت سره په جګړه اخته دي چې له امله یې په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د کونړ ولایت پر مرکز سربیره په یو شمیر نورو پر امن ولسوالیو کې ځای په ځای شوي چې د دولت په مرستو سربیره د بهرنیو او کورنیو خیریه ټولنو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای شیبو تر اغلی او د کرن خان په غږ لدی سندرې به خوند واخلو او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونې دوام لري.
مسافر يم په وطن پسې مې زړه چوي، د یو خولې په دیدن پسې مې زړه چوي. مسافر يم په وطن پسې مې زړه چوي، د یو خولې په دیدن پسې مې زړه چوي. د یو خولې په دیدن پسې مې زړه چوي. گانے میادی گی د بل بلو پا گلشن پسے میں زڑا چوی. مورو پلار دی خوین دی ارونا کاولا تے، مورو پلار دی خوین دی ارونا کاولا تے. رفل پور پہاری تن پسی میں زڑا چھوی، دیو خولی پا دیدن پسی میں زڑا چھوی. دیو خولی پا دیدن پسی میں زڑا چھوی. کانی کانی سترگی ڈیری دی پخار کی، پا خمار خمار بدل پسی میں زڑا چوی. ورس خندان ڈک ڈک محفلونا دکلس کلس خندان ڈک ڈک محفلونا دہجری پان جمن پسی میزڑا چوی دیو خولی پا دیدن پسی میزڑا چوی دیو خولی پا دیدن پسی میزڑا چوی
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.